د مخام او بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې یو سات خبرونه کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام دا زما حق دی خبريږي. د دې خبرونه قربانه ملالۍ بشیر ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 128 نوي زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. د سازمان نن پر ټویټر لیکلی چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامات وشي. WHO له دې مخکې پرون په یوه ټویټ کې افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړونکې بللې او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ ښار کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منیزه کاکر پرون ازادۍ رادیو ته ویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ زیا احمد نن په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشی کېدو په اړه له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنچیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشی شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون یو شمېر نور مدني او د بشري حقونو فعالان له هم د طالبانو په بند کې دي. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانی یا سنت کاموي ځواکونه نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود په نخښه کړی او په غالب ګمان وژلای دی. د قومندانی ویلي پر دې مشر حمله د سوریې په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پاوز د داعش د دغه مشر نوم نه دی ښودلی، خو ویلي دی چې دوه نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. د امریکا پوځ ویلي امریکایي سرتیرو او ملکیانو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افیدیوکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې 6 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې ویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولي او 22 هوایي حملې کړي دي. د پوځ په وینا په دې حملو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وښتی او ډېر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي، خو پوځ جزئیات نه دي ورکړي.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړی. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. د دې نړیواله اعلامیه د 12 مادې لمخه د هیڅ چا له شخصي حریم باید سرغړونه ونسي، په کور، کورنۍ یا رسمياتو کې پر خپل سر توګه لاسوهنه ونسي او نه هم باید پر عزت او وقار باندې تیری وسي. هر څوک د دا ډول لاسوهنی او تیری پر وړاندې د قانوني خوندیتوب حق لري. د شخصي حریم حق څه معنی لري او د قانوني ساتنې حق څه ډول کیږي؟ په افغانستان کې د عادي خلکو په ځنګړې توګه شذو خصوصي او شخصي حریم څومره خوندې دي، پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي اغلی شینکی کډوخیل او د خلکو پخوانی استازي اغلی ګلالی صافی میلمنی دي. دوی دواړه لمشتر د ټلیفون لارې وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاستو ایم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت وایستي لمشتر خبرې کوي. اغلی کډوخیل لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې د قانون لمخه آیا داسې څه ستاسو چې د خلکو د شخصي حریم خوندیتوب پکښ راغلی وي؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټول اوریدونکو ګډونوالو ته. باید ووایم چې افغانستان په خپل ټولو قوانینو کې هغه بین المللي تعهدات هم چې هغه هر کنونسیون وي یا بشر د حقونو اعلامیه وي هغه ټول منلې دي او مسؤلیت درلوده چې په قوانینو کې هغه پلی کړي. بله، په افغانستان کې قانونا بدون د محکمې د اجازې څخه او د یو قانوني پلاوي چې په هغه کې به همیشه سرنوال موجود وو او د یو کور د پلټنې یا کوټه ورتاګ یا د تلاشي په خاطر په هغه کې به مېرمن هم موجوده وه یا په قانوني شکل به یو کور ته مراجعه کېده، اطلاع به ورکول کېده، اجازه به اخیستل کېده، استاد سره شریکه کېدل او بیا به د هغه کور پلټنه کېدله. او قانونا هر څوک خوندي و، مګر هغه چې قانون به فیصله کړی وه چې یو څوک باید وغوښتل شي، پوښتنه تر وشي او دغه د ساتنې په خاطر به بیا محکمې فیصله کوله چې هغه په کوم جرم باندې متهم دی او کنه دی. غیر دغه نه ټول خلک بس لا بریم سماو برات درلود او غیر قانوني شکل هیڅ دا حق نه درلود چې دی شخصي حریم ته داخل شي بدون د محکمې د اجازې څخه د کور پلټنه وکړي یا گرفتار کړي یا شکنجه کړي یا خسارانه بدون دلایل وساتي.
مننه ډیره کړو خیل صاحب، زبرته تاسو ته راځم. اغلی صافی ستاس څخه به په همدې تړاو پښتنه وکم چې د قانون له لحاظه لکه اغلی کړو خیل چې هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د خلکو شخصي حریم ته څخه باید سرغړونه ونسي او د خلکو په کور کورنۍ او همداراز په رسمياتو کې پر خپل سر باید لاس وهنه ونسي، خو ستاسو په نظر په دې ورستۍ کې هغه فعالان چې طالبانو نیولې دي او د دوی د کورونو پلټنې هم سوي دي او په ځینو مواردو کې لکه د قلم لاري بنسټ ایښودونکی ماتیو لاوی ساچی ونیول سو، د دوی ورور په یو ویډیو کې وویل چې د دوی څخه موبایلونه یو وړل سول او د دوی موبایلونه پلټل سول او همدارس د طالبانو چارواکو خپل کسان د دوی کور ته ورولېجل. دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باندې څه باید وسی او هغه قانون چې په افغانستان کې مخکې عملی کېده اوس شایي عملی نسی، په دې برخه کې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته، تاسو محترم میلمنی او اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې تل ویلیشن چې د څلور څلوېښت کاله یو قانون دی، یو د قانون پلی کېدل دي چې متاسفانه په هر ځلي په هر دوره کې د تاریخ هغه قانون چې د ملل متحد قوانینو سره سم ورته افغانستان هم ژمن دی هغه هم نقض کېدل او اوس هم متاسفانه نه د داخلي قوانین مراعت کېږي او نه بین المللي کنوانسیونونه څوک په نظر کې نیسي. دا خو یو څرګند حقیقت دی چې د شخصي حریم د خلکو باید مسؤول اوسي، د تعرض نه مسؤول دی. دا قانون وایي متاسفانه په افغانستان کې اوس د قانون سره سم اعمال اصلا ډېر لږ او یا هیڅ نه ترسره کېږي. تاسې ډېر ښه مثال ورکړ د ویسا د کور پلټنه او همدارنګه نور دا د نور خلچ د کورونه ایستل کېږي متاسفانه په جبر یا بدون د کوم حکم د محکمې یا د سرنوال د فیصلې سره سم. هیڅوک نه ځي او البته په هر قانون کې په هر حالت کې بیا هم استثنا موجود ده. که چیرې یو خطر د تروریزم اوسېږي او خطر د دې اوسېږي چې د دې کورونه چاته ضرر رسېږي، هغه صورت کې د عاجل عمل اقدامات هم ضروري دي چې په د جمهوریت په وخت کې مو. خو متاسفانه اوس یو سلسله سرغړونه ډېر حل زیات تیر شوي دي. متاسفه موږ اوس یوازې قانون لرو چې موږ وایو چې په کوم قانون په اساس باندې قانون نه اساسي قانون موږ فعلا لغوه دی. مدني قوانین کشته دي، موږ نه پوهېږو چې د کوم اساسي قانون په اساس باندې مدني قانونونه مراتیږي. دلته یو عجیبه یو ګډوډي کولی شو چې منځ کې ده چې موږ هېڅ نشو کولی وایو چې د قانون په اساس دغه کار چې کړی دی سم دی که ناسم دی، ولې چې موږ هغه قانون چې باید وسیږي هغې باندې موږ استناد نشو کولی. راځو د خلکو د کورونو د پلټنې لپاره. متاسفانه او موږ اورو چې چاپې لګول کېږي، خلکو کور ته ننوځي، موبایلونه کورونه هر شیان ورته لټول کېږي، حتی د ښځو سره بد چلند کېږي، حتی په بعض چاپو کې یا ننوتلو کې چې کورو ته ځي د ښځینه پولیسو نه شتون خلک یې نه شکایت کوي. دا هغه ټول موارد دي چې د قانون په اساس یعنی صورت نه مومي او یو خودسره یا د دې د احوال سره سم یو اقدام دی چې مقصد بین ملي جامعه او شنان افغانی ټولنې د کلتور او دانانات سره ناسم چلند دی. خلک الته موږ او تاسې خپل دود لرو، د ښځو سره باید ډېر با احتیاطه برخورد وشي چې دا هم متاسفانه بعضان نه کېږي. نو دلته نه پوهېږم چې د چا نه شکایت وکړو، شکایت دې نه وکړو چې قانون څوک نه مراتوي، که شکایت دې نه وکړو چې قانون موجود نه لري. نو وخت چې قانون مثلا اساسي قانون موجود نه لري او مدني قوانین د کوم قانون په اساس باندې تن استفاده کیږي دا هم نامعلومه ده. نو هر شی امکان لري، متاسفانه خلد دین رنجوري او صدمه خلکو ته رسیږي. اله ده چارتزر چارواکي چې اوس مسؤلیت چارو لاسته اخیستی دی او د عدالت او د حکومتوالي یعنی زمواري خلکو ته کوي چې ځان ته قوانین جوړ کړي د اساسي او د یعنی د اجتماعي قوانینو مدني قوانینو لار خپل ذات غوړی کی تو چې خلبان مسونی ساتي.
مننه اغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی کډوخیل، لکه تاسو چې واوریدل اغلی صافی په خپل خبرو کې همدارس د افغانانو دود او دستور ته هم اشاره وکړه چې افغانان دا نه خوښوي چې د دوی کورونو ته پراته له اجازه څو کورونه نوځي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل سوي دي چې اعتراض کوونکي شذې نیول سوي او پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي دي چې ښکاروي چې دغه شذې ژاړي او وایي چې طالبان یې کور ته غلی دی او د دوی د نیولو هڅه کوي. او بیا ورسته ولیدل سول چې هغه شځي زندان ته وړل سوي او څو اونۍ ورسته راخوشي سوي هم دي او تر اوسه هم ځینې په زندانونو کې دي د طالبانو. په داسې حال کې چې طالبان پر نړیوالو ځواکونو باندې دوی انتقاد کوي چې د خلکو کورونو ته به پرته له اجازه نه نوتل په افغانستان کې او چاپې به وهلې، اوس څه باید وسی چې خلک د طالبانو او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ یو څه توپیر خو وویني او یو څه د احساس وکړي چې دوی خوندي دي؟
طالبان اوس خو په واقع کې او دوی ته مسؤلیت متوجه دی. اوس هغه مخالفه مسله ډله نه ده چې په ډېر غیر قانوني شکل باندې خپل عملیات کولو او وګوري چې په افغانستان کې یو نیم لک کسان ووژل شول چې په هغه کې ټول خو د جنګ صحنه نه وه، دا ټول په ملکی او په عامه ځایونو کې وزل شو. دوی د اسکر د پارم پوره یولس په شهادت ورسو. په یاد به مې چې په کله پکتیکا کې یو محلي پولیس په یو مسابقه په تماشاچی پایسو په د کرکټ لوبه کتله، نو هلته چې دوی یو انتحاري وکړ څلور څلوېښت کسان په شمول د ماشومانو شهیدان سول. یعنی نه پوهېږم چې هلته څنګه د یو کس د وژنې په خاطر څلور څلوېښت کسان شهیدان کړل. دا خو هغه حالاتو چې دوی ځان تابع د قانون نه ګڼل، ګل چې هغه وخت کې هم خلکو دوی ته په هېڅ شکل برات نه دار ورکړی، اما کله چې اوس دوی په حاکمیت کې راځي دوی عین برخورد کوي. بیا هغه نه چې دغه وخت د اوس وخت توپیر وکړي، اوس خو ځان بدمسؤول وګڼي، دنیا درته متوجه ده، دنیا ته وایي چې یو قانوني حکومت جوړ کړی، اسلام او شریعت په لکه په اسلام او شریعت کې دا رقم برخوردونه دي. وګورئ نه تنها چې دوی دغه کورونه مثلا جوړي څنګه چې مېرمن صافی ملوبای ویل چې په استثنایی حالتونو موجود استثنایی حالت هغه وخت چې خطر په مغ وخت د انتحار او د انفجار یعنی یو دی خطرناک حمله دلیل موجود و پا مغ وقت که باید مغ یو نظامی حمله مخنوی لپاره باید عجل اقدام شوه وی. اما پا یو کورنی که چه مغ دا قد چا دی خطر و دی مرگ و دی وژن تهدید نو پا هیت صورت غیر قانونی پلتن و داشن نکدل و مجبور و چه یو قانونی لار نه کورت دنه نشی. نووس خو باید دوی باید در قانونی شکل باندې یو کار وکړي. د انجونو سم سموتر از انجونو چی غوښتي؟ خو مکتب غوښتي او کار غوښتي او فعالیت غوښتي او وخت سفر او د انساني برخورد غوښتي. دوی وساله به دوی توپ او ټانک تلو د انتحار انفجار کوم څه په داسې ور خطایي باندې په ډېر غیر مسلکي شکل باندې صداقت د غلطان یې سربه کړي نه دي. لو قدو نه ډاک دی فکر کې چې ماغه جنگي حالات او منډه وکول او مخکې غنه سي حکومت ونيسي باید کا وژنه کې کې گرفتاری کې یو څوک وړه کوپا به اوس کنټرول سیستم ته په لاس کې ده. باید ډیر په یو انساني طریقه باندې په ډیر په قانوني طریقه د قانون مطابق باید تاسو یو کوټه نه نوځي اجازه وغواړي یا میرمن ځان سره باید ولري که هغه پولیس وي که هغه سارنواله وي باید په هیئت کې موجوده وي او چا ته ورته وایي چې تاسو نظر په دغه فعالیت باندې هغه سي نیول کیږي غوښتل کیږي او تاسو به درسه تحقیق ورکړي. تاسو په لیدلی وي چې برمان پروانه ابراهیم خیل بعد رقم وش ویل چې حتی کله چې موټر کې کېنولم زما زما ونیولم او د مې پیغام څنګه کور دی او خیر تر اوس موټر کې کېنولو او د دې چلکې ځوان چلکې یو څنګه یو طالب کېناست بل څنګه بل طالب کېناست به دې ورته ویل ستاس خو شریعت پلی کوي تاسو څوک یاست د ماڅه کې محرم مې اسې چې مې په خو کې ناس یم بل خو کې به بالغه یوي جکسو د بیا مخت ناست ګوره په غیر د رقم گرفتار کی بل څه غ زندانونه چې دي د رقم زندانونه دي چې الته نه کې بلستن شته نه کې بالغ شته نه کې توشک شته دي چې انسان د استراحت لپاره ضرورت لري د په کوم اسلام شریعت کې راغلي چې د ضرورت د الته مطابق هیڅ سهولت یو څوک چې په یو مزنون ته تاسو ورته باید برابر نه کې او د رقم د سپیوته شکوټه کې واچوي په یخ کوټه کې چې په ژمي کې او چاته او کمپاله ورنه کې والته باید په وساتل شي. بل څوک هر څو په دې دروازه لته خو غیر قانوني لته اوس قانون شته نه سیستم څه نه تشکیل څه نه په اصلاح سلسله مراتب شته و هر چا په دروازه راوازه کړه به یو څوک په پلاغه تباره کړه یو چا به بهتر نه کش یو چا به څوک وهاله یو څوک په چپړاخ وهاله کدا ولاو شي وات صپلاخم دا یو شکنجه کول یو تعذیب کول دی انسان دی دا په کوم قانون کې راغلی ستاسو باید څه وکړي په کوم جرم باندې دا کوم تهدید موجود نه استاد باید وصل بعد د جمهوریت باید اوس خلک دعا وکړي چې تل له ټول مثلا تهدیدات بر سر چا در قمر خط تاسو نه کوي یو جل کی په چی دی یو مدني تراس خطر تل لپاره ستل چې ته دومره یو په دې شکل یو څه بد شکنجه کې باندې کې دا یو اتاغه مېرمن ویل چې په دې نه نو مناسب ځای نه کوم دوی ته مثلا شکنجه ورکول شي هر ځای په لغته دی وهاله کنه خدا خو سید ده بیا خو هغه دغه انسانان خو یو ځانګړي ضرورتونه لري په جنجو نه خو سمیاشتنی ضرورتونه دي بل مسائل دي هغه هم د سہولتونو دوی ته موجود نه و فهمو سره په تماس کې نه له هر څه لري ساتل د سره رقم گرفتاریان وی د سره رقم شکنجه یعنی په غیر قانوني شکل باندې دوی گرفتاریان کی هغه وخت گرفتاریان ایم که ټول د غیر مسلکی کسان او په ډیر خشن او زش برخورد د ښاغلی متیولا ویسا مور ته ګواښ کړی او کنځلې ورته کړي دي. اکثره ځایونه کې د دوی فامیلونو ته کنځلې کړي هاته هغوی وهلي دي. بیا متیولا ویسا ځکه چې یو مدني فعال چې دا دولس دیارلس کاله کېږي د تعلیم دپاره کار کوي د تا لپاره څه څه بد کړي وو چې بیا ورونه یې وځي بیا ورونه یې ورته وهلي دي. زه دا رقم په دې اسلام او په دې شریعت زما سر خلاص نه شو. دوی باید رسما جوابګوی اوسیږي. یعنی همې گرفتاریان غیر قانونی دی اد وخت گرفتارند د ترتیب غلط د ساتنې پر غیر انساني طریقه باندې دی او په اخر کې دی جواب کوم نه دی بیا خاغله مجد په دې جرات مې څوک تک شکنجه شوی نه یو د تبلیغ د دروغ دغه ده یعنی دروغ وهل مې یو د زام لپاره دومره حد باندې دروغ وهل نو ستاسو د هیڅ شي لپاره جواب کوی نه اسې نه پیغام د شریعت شریعت خود دغه تا برداشت له شریعت نه د باید په کاغذ باندې ولې کې خلق پوسی سی دا گرفتاریان پا کرقم دی دا یو غیر شرعی شریعت دی دا یو غیر قانونی شریعت دی دا یو غیر انسانی شریعت دی دا کنشان باید ولی کلشی
مننه اغلی صافی تاسو ووردل چې اغلی کډوخیل ویل چې په زندانونو کې د طالبانو لخوا ته بندیانو سرناوړه چلند کیږي او د دوی شخصي حریم خود څه کوي چې ور باندې شکنجه کیږي اما طالبان وایي چې دوی د حکومت په توګه حق لري چې خلک ونی سي او تحقیق ورسخه وکړي
بیا مهمه چې او حق لري لکه د حکومت په شکل یعنی حکومت حق لري چې او چاله تحقیق وکړي پوښتنه وکړي چې ریښتیا شکل لري یا شواهد لري یا اسناد لري د اسنادو او شواهدو په اساس باندې د هغې باندې یو تور ولګوي او متهم حق لري چې خپل د بېګنایۍ دپاره یو مدافع وکیل ولري نو داسې خو نه کیږي چې ته به په ما تور لګوې چې ته غیر د حکومت په خلاف دی او کار کړې او ما ته اجازه رانه کړې چې زه د ځان له دفاع وکړم نه دا خبرې یو ډېر مسلکي برخورته ضرورت لري طالبان فکر کوي یانو زم چې دی هغه په غرو او په دشتو او په کلو کې جنگيږي د نوې مچ دی به په دې کې به خیر خل نه وسی اما په اکثر کې د دې بسواده خلدي اصلا د مسلکي تعلیم په دې کې ډیر لګې سرانولي او قضا باندې یعنی پوهاوی د دې خلکو ډیر لګ دی قانون د شتون نه دی ډیر بی خبره دی تر اوسه دی هم خپل د مخالف سره د جنگ د طریقې نه برخورد کوي یعنی د حکومت حق دی چې خپل د یو چا باندې چې شکو لري هغه نه باید پلټنه وکړي بیا راځو بیا بیرته هغه ویسا صاحب ته ویسا د اولین ځل مې چې ویسا صاحب پیژندلې 2008 کالو چې د هغه وخت نه هغه لګیا دی او هغه لري پرتو سیمو کې فقط ماشومان ته او دغې پلرو ته د علم په اړه کې تبلیغات کوي چې خپل ماشومان مکتب ته ولېږي دا د دې حق دی دا یو انجیو ده که یو سازمان دی که مؤسسه ده هر څه ده دیته دغه مؤسسه ده دغه هدف دی خپل هدف ته در رسیدو یعنی که تاسو فکر وکړئ که طالب یو مکتوب یا یو پرزخط لیکلی وسی وساته چې تر ازه موږ تا باندې شکل ورو ته غوړ پلاتنه وکړو ویسا به اتمن حاضر شوی اجد نه چې کوټه په دې تشدد باندې لا شي ولا د کور نه پاغه شرک شکل باندې لکه یو مجرم پر خامیر او بس پر کی مطمئنه اوسې چې په ویسا کې هیڅ جرم نشته او یو تی دا ډیر ساتینګار طالبان چې هغه اصلا هر شی په خپل په نظر ګوري چې نه پم دې عکسونه د خارجي خستر دي اته ما یو چا یو چیرې ولې چې د خارجي خستر سره عکس نیول جرم وسی چې خپل پس منګه وزیر د خارجه هم د انارابانی چې پر دې خزه دا غیر سره یو ځای عکس لري نو هغه چې حق لري نو لسه هم حق لري چې د پر دې خزه څنګه ودری یو خپل د کار په اړه کې سره خبرې وکړي په دې سانه کې عکس نیسي یعنی ګوري د ویسا جرم هیڅ معلوم نه دی هر جرم که په چا کې وسیږي د حکومت حق دی چې تل پلاتنه وکړي اما دا پلاتنه باید د شواهدو د اسنادو په شتون کې وسیږي او که ته شواهد او اسناد نه لې اوایي تاره اتهام واردول هیڅ رسمیت نه لري یعنی هیڅ په اصول برابر نه دي او متهم هم حق لري چې عقلا یو وکیل د مدافع ولري چې د دې د حق یا خپل یا یو وکیل د مدافع د حق نه دفاع وکړي نو دغه سلسله چې نو وسیږي د پروسه بالکل اصلا د شروع نه تر اخره پورې غلطه ده بربریت دی ویلی شو دا وایي چې یو خودسری یو خودکموي کار دی او هیڅ اصولي نه یې پیامد اصولي دی نه یې برخورد اصولي دی او نه به نتیجه به اصولي اوسیږي راځو د مجرم او د متهم قسم دې خوړه شو اصلا طالبان باید اول تر اوله خپل خلق مسلکي کی یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په زراعت مسلکي سره ولاندرلودل په سلاو زرا او قاضیان هم درلود، مدافع وکیلان هم درلود. دا په یو ورځ کې ټول د کار ګوښه کیږي، یا که د کاره نه ګوښه کیږي کور ته لیږل کیږي، د دوی په خبره ماشونه ورته حواله کیږي. یعنی ولې ته ماشونه ورته مفت حواله کوي د دوی نه کار وخه؟ دا ټول خو ستا په نظر مجرم نه دي، خدای دپاره دی خو دغه مملکت کې زیږېدلي دي، دغه مملکت کې لوی شوي دي، دلته یې تعلیم کړی، د بیت المال د پیسو نه دوی مکتب ویلی، فاکولټۍ ویلی. ته نو ولې دا دغه سرمایه د لاسه ورکوي؟ هغه څه چې امریکا خپل په خود سره د مغز فراری ورکو او زموږ ګلالي متخصصین په یو بانه باندې ویسه چې هغه هم یو ښه عمل نه و، او باقي منده اې د کار طالب کوي، باقي منده څه چې زموږ مسلکي پرسونل دی هغه په کور کې نه وي، او ګویا به ډېر په افتخار وایي چې موږ خو کور کې ورته ماشونه حواله کوو. تر ته ولې یو چاته مفت پیسې ورکوي؟ دا خو د بیت المال په پیسو روزل شوي خلک دي، دوی باندې مصرف شوی دی، باید د دې استفاده وکړي. په څنګ کې راځي یو طالب چې د هېڅ نه خبر نه دی، د هېڅ نه خبر نه دی، یو سرباز په کلي کې جنگیدل، هغه راځي د چاري مخته وړي. نو هغه به څه رقم مسلکي برخورد د مجرم سره وکړي، څه رقم مسلکي برخورد به د متهم سره وکړي؟ آیا هغه به د مجرم او د متهم په توپیر باندې پوهشي؟ آیا هغه به خپل د برخورد د قانون په اساس باندې خپل برخورد باندې متوجه وي؟ معلومدار چې نه بهتره ده که دا حکومت اوس خو دا یو حقیقت دی، د سترګې نشو پټولی، اگر چې موږ فرض کړو چې څوک متهم کې متهم دي کې، دا مهمه خبره نه ده. خبردارش دا یو حقیقت دی، حکومت یې نیولی او اکثریت حکومت یې په لاس دی. آیا دغه چا چې حکومت نیولی حکومت یې په لاس دی، دې هدف دا دی چې حکومت وکړي، او یا دا چې راغلی د خلکو د ځورونو دپاره؟ که دا راغلی دی چې د خلکو د ځورونو دپاره، دا نو د دې حق دی چې هر څه کوي ودی کړي، او ملت به مې وخت د دې جوابر کړي. او که دا راغلی د حکومت دپاره، باید سمه حکومت ولی وکړي، د قانون په اساس ځان برابر کړي. ټول افغانان باید د دښمن په سترګو ورته ونګوري. هغه کادرونه، هغه مسلکي اشخاص چې موجود دي، د هغې نه باید سمه استفاده وشي، په هر صورت باندې باید استفاده وشي. دا یو لویه ضایعه ده، او باید کار هلته وسپارل شي. شرط نه دی چې هر ملا او مولوي، هر ملا او مولوي باید هر مسلک پر پوه اوسېږي. هر ویمه چې وایي چې هر سړی پیدا دی د خپل کار لره، هر سړی پوهېږي خپل کار. هېڅ صورت باندې باید د ممبر سړی خپل ممبر خوشي نه کړي، د دفتر سړی باید خپل دفتر خوشي نه کړي، د قضا سړی باید قاضي اوسي، او د سرانګي سړی شخص باید سرانګوال اوسېږي. د طبابت او د معلمین خلک هم معلوم دي. نو که چیرې بیا دا رقم تفکیک د قوا، تفکیک د کار، تفکیک د مسلک ته اوسي، دې ته نو زه ویلی شم چې یو د ځنګل قانون دی. نو بیا هر څوک چې زور ورته چې وکړو، نو په مقابل کې کمزور باید متي وسیږي او بلار نه لري. یا دا چې یو ملي پاتون شي، چې د ملي پاتون توان اوس هم متاسفانه په ملت کې نشته، د بل جنگ توان هم په ملت کې نشته. هغه څوک چې د جنگ د لارې نه غواړي خپل تجارت وکړي، چې فکر کوم هغه تاریخ هم ختم شوی دی. هر څه مخه باید بین المللي ټولنه په دې کې ښکیل وسیږي، هماغه رقم چې په مذاکراتو کې ښکیلو، هماغه رقم چې په دې کلونه کلونه د افغانستان په سرنوشت کې دې ښکیلو، باید بیا هم ښکیل وسیږي. په هر تاریخ او په هر وسیله چې کېږي، باید دا خلک قانون ته غاړه ایښودو ته مجبور کړي، تر څو چې امن امان په مملکت کې راشي. بغیر د هغې نه د ډېر یو تریخ تاوتریخوالي چې نتیجه به د خلکو تباهي او بربادي، د هغې به متاسفانه موږ خدای نخواسته تماشاګر اوسېږو.
مننه آغلی صافی. آغلی کړوخیل، تاسې د آغلی صافی په خبرو کې واورېدل چې دوی د هغو کسانو چې متهم کیږي تورن کیږي د یو حکومت لالاري یا لخوا، نو دوی ویل چې هغه یو پروسه ده، او باید هر څوک د مدافع وکیل لرلو او د ځان د دفاع کولو حق ولري، او دغه پروسه باید شفافه وي، او خلک باید هغه خوندیتوب ولري چې د ځان د پاره باید ځواب وای او دفاع وکړای شي. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د شوزو چارو وزارت هم لمنځه وړی دی، او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې نور نسته، دغه زمينه د خلکو څخه دا فرصت واخیستل سو چې کده دوی سره کوم ناوړه چلند کیږي، یاد پر د دوی پر حقونو باندې تیری کیږي، په ځنګړې توګه شځي چې دوی داس یو ځای یا مرجع ولري چې دوی هغه ته مراجعه وکړي او ورسي شکایت ورته وکړي ثبت کړي. کله چې داس ځای نوي، ستاسو په نظر دغه څونه لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې د خلک د شکایت کولو ځای نه لري؟
بلکل، دا یو ستره نقیصه ده چې طالب باید نور د دنیا له غولولو نه او د ولس له غولولو نه کار واخلي. باید راویسی که چیر غواری چی بقا ولری که چیر غواری چی پا افغانستان که د دوی فعالیت پر اتلون که هم فرصت د چانس د کار یا د دشتون ولری د افغانستان د ثبات لپاره د ډیر مهمه ده چې ځان قانون من کی خپل دریس کې بدلون راوړي که چیر د مېبان صافی په خبره په تایید باندې که دوی راغلی چې غواړي حکومت وکړي نو باید ځان حکومتداري ته آماده کړي، مغه معیارونه مغه صفتونه پیدا کړي، غیر دغه نه خلک څه ضرورت لري چې دوی راغلي دي او فکر کوي چې فقط د خلکو د وهلو ټکولو شکنجه کولو د ډارولو لار ده چوپ کول. دا چوپتیا به وي تر یو مدته پورې، اما دا به یو وخت کې انفجار کوي او دوی به دا وره به داسې ننګونه سره مخ شي چې بیا به راتلونکي لپاره باید ورته هیڅ نه امیدواري باید دوده شي که بیا دنیا ورباندې اعتماد ته کوي او ولس ته ثابته شوه چې دوی د خلکو سره څه رقم برخورد کوي. بهتره دا ده چې دوی په خپلو نیمګړتیاو باندې قانع شي او قبول بکړي او نور ونه وایي. ښاغلی مجاهد همیشه مثلا پخوا خوبه ویله چې ولا کار پر روان ده او پلان شه دایمي نه ده بنده او امرسانی پورې ماتل ده، اوس وایي چې دا خو زموږ داخلي موضوع ده او دا زموږ کلتوري موضوع ده. یعنی هر شکنجه او هر د بشر د حقونو نقصول ته ورته کلتوري هغه مه ورکوه، بڼه مه ورته ورکوه. یو طرف نه د شریعت ادعا کوي، بل طرف د کلتور هغه ته اوس معلوم نه ده چې ته د شریعت پلی کوونکی او که ته د کلتور د افغان کلتور کې دغه څلور میلیونه نجونې چې ښوونځي ته تللې دا کوم حکومت دوی په زور باندې راویستلې وي او دا فامیل دی مجبور کړي ستاسې خپل لورګانې مکتب ته ولېږئ. ته مکتب پرانیزه ځکه چې ته خو مسؤلیت لرې، ته خو باید په شریعت او په اسلام کې راغلی دي چې دا د بنیادي حق ده. بیا څه که چپ خوا هم هغه لورې نه پرېښود، هغه اوس هم بېچاره بېسواده پاتې ده، د خپل بېسواده پلار د لاسه هم هغه باسواده او با مسؤلیته پلار خپل لور مکتب ته لېږله. نو دوی کله چې کله په کلتور کې خپله ګټه لټوي، کله په شریعت کې ګټه لټوي. دا سیستم د حکومتداري نه دی، باید ولس سره قانونی و انسانی برخورد وشي. تاسو د ولس په وړاندې باندې مسؤلیت لرئ، نور ولس مه شکنجه کوئ. که یو چا ګرفتاري کوئ په ډېر قانوني شکل یې وکړئ، یو چا نه پوښتنه وکړئ، دغه متیلا ویسه تاسو. او زه په دې باندې باوري یم چې دغه ټولې ناولې کړنې چې دوی کوي، دغه یوه اداره ده چې په پاکستان کې چې دوی د واک رسولو کې هم همکاري وکړه. او هغه فکر وکړ چې طالبان به د دوی ډېر تابع و او د طالبان په شتون کې دوی ګټې خوندي دي. اوس یې همدغه ناوړه کړنو ته دوی هڅوي او تشویقي فکر کوي، په دې شکل به تاسې بقا پیدا کوئ. دا په دې خاطر ده چې د هغوی طالبان هم نه خوښېږي، ځکه چې په خبره ورځ کې خو طالبان افغانان دي او هر افغان سره چې په واک کې ورسېږي دوی ستونزه لري پاکستان اداره. نو دوی په دغه کړنو باندې انزوا ته لېږي چې د انزوا په موجودیت کې بېرته به د منګه ګاونډی د افغانستان نمایندګي هم کوي. ګوره ټوله توریستي ډلې افغانستان ته ولېږلې، اوس په بین المللي پلاتفارمونو باندې تخریبوي چې افغانستان د توریزم مرکز او زه تر خوندي نه یم. نو دا هغه غلطې کړنې دي چې طالبان خو جنګ مو ډېر ښه زده کړی و چې ملت هم وننګه او حکومتونه مو پرځول و زده کړې چې کوم ښه حکومتداري څه ده. له تاریخ نه باید که زده کړه ونه وکړي نو دوی به بد رقم مات شي او بد رقم به وځپل شي. نو امیدوار یم چې نور غیر قانوني ګرفتاریان مني کې په قانوني شکل ګرفتاریان کې یو قانون باید ولیکي یا د پخواني قانون تصدیق باید وکړي چې بله دغه قانون او دغه قانون لار نه مربوطه ادارات ایجاد کی او یو څوک باید په یو انساني شکل ولو چې هغه جرم هم کړی وي دغه ساتنه په څه رقم په شریعت کې راغلی، په اسلام کې راغلی، په اسلام کې اسیر ته په څه رقم باید وساتي. اسیر ته به اوله ډوډۍ ورکړي، بیا به خپله ډوډۍ خوري. دوی مثلا حتی جسدونه شکنجه کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان په حکومتداري کې مطلق پاتې راغلي او دوی باید په خپل حکومتداري کې جدي او بنیادي تغییر راولي تر څو پورې ولس هم آرامه سي، دوی به هم له دغه فشار نه خلاص سي، فارغ شي. او دا فشار چې دوی فکر کوي توپک همیشه په لاس ولري، له دغه نه کېږي. ولس خو یو سمه حکومتداري غواړي، ولس خو که جمهوریت هم جمهوریت او امارت دواړه په خپل ذات کې یو بد شی نه دي. پلی کوونکي پورې مربوطه ده چې څه رقم که جمهوریت هم غلطه پلی کوي، د جمهوریت ګناه ده نه، د پلی کوونکي ګناه ده. او که امارت اسلامي چې خپله خو یو ساختار نه دی چې هغه یو بد دی او زشته، بلکه پلی کون که یو ناسم کس ده. نو بهتره داده چه صرف پا نوم بانده اسلام او شریعت افغانان نسی منره یا ده یا مسلمان ولسته او ده انسانی جون حق لری او ده دوی بودیادی حقونه باید مراد شی که چیره پا کم جرم بانده متهمی باید پا قانون شکل گرفتار سی حق ده وکیل مدافع ولری ده خزینه محاکمه موجود شی خزینه قاضی و سرنوال و پولیس باید موجود بی ام دارنگ خزینه زندانونه چی زندانبانانه خزیوی اگه باید موجودی تر سوپری و خورکیم که گرفتاره کیگی اگه مسون و مطمئن و سیگنه دستی سیده سی غیر مسلکی الکانسی هر سکرازی و سبیل ورکاو لغت ورکاو کنزل ورکاو توهین تحقیق کوا داد انسان بد رقم واجه داد و توهین کوالی نو بزا فکر کوا چه دا اگه مسائل دی چه بی اگه دا چه دوی فکر وکی چه دای تخریب یا اگه تخریب دخمن تخریب نبابا زا فکر کم چه طالب خپلا پسلا خپل دی خپل باندې قطع کوي او بهتر باندې چې دی خپل حکومت داری کې تجدید نظر وکړي او لس حقونه تسلیم کړي او هغه ته احترام وکړي او یو سمه حکومت داری ته لاس را پس لاس په کار شي تر څو پر ولسم آرام شي او یو ثبات په افغانستان کې راشي.
مننه.
زه به تاسو ته رخصت واخلم چې زه یو بل مجلس لرم.
ډیره مننه آغلی کړو خیل چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. آغلی صافی تاسو څخه به بل پښتنه وکم. تاسو د آغلی کړو خیل د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبانو جونې لښونځي څخه راګرځول دي او شذ لکاره څخه او دې ته د خلکو د دود نومور کړی دی. دوی ویل چې طالبان په دین او دود کې خپل ګټه ګوري، خو آیا ستاسو په نظر دا د دوی په زیان نه ده چې افغان د افغانانو غوښتنې نه مني او د هغوی د غوښتنو پر خلاف کارونه کوي؟
زه فکر کوم چې دا خلک خپل په ګټه پیږي، ډېر ښه پیږي. نو څوک چې خپل په ګټه پیږي باید خپل په زیان هم پوه شي. دا چې خپل په زیان نه پیږي دا نو ماته بېخي عجیبه ښکاري. اما سوال دلته دی چې د ښځو سره دا کلکه دښمني د دې په څه معنا ده؟ یعنی دوی خپله زه اطمینان لرم، زه اوس د چا نوم نه اخلم، اما وخت چې د جمهوریت وخت و یو پخوانی طالب ما ته راغی وویل چې لور مې په څوم صنف کې د طب فاکولټې ده او غواړم چې کابل ته یې تبدیله کړم د پاکستان نه. ما ورته وکتلې ما له دا حساب نه کړم، له هغه وخت چې ته په کابل کې حکومت تورو ته چې د کوي مکتبونه چې بند و ده ستا چې لور خو باید مکتب کې وي هغه وخت کې. یعنی ګورې دوی خپل په ګټه ډېر ښه پوهېږي، یعنې خپل اولاد ته چې ته غواړې چې فاکولته ووایي مکتب ووایي هماغه شخص خدای دې کښې اوس ما خبر واورې نو دا کته نومې نه اخلمه د مشران نه یو. نو ته چې خپل اولاد ته غواړې چې تعلیم وکړي جلې یا لږ ته دواړو ته، نو ته په کوم حق باندې د وطن د یو بل وګړي د لورو خور حق ته غواړې چې پایمالی کړي؟ دلته بالکل یو سوال دی. زه فکر کوم چې دلته ډېر که څه هم دوی وایي چې موږ ډېر خپلواک یو، یا دا چې دوی په دې کې داسې خلک شته چې خپلواک نه دي، آیا دا د کوم لوی مرجع نه دوی باندې کوم امر دی؟ آیا دوی د داسې یو ګروپ دوی باندې مسالت دی چې دوی د هغې په مقابل کې جرات نه لري، یا آیا دوی چا څخه ګراوګان دي؟ دغه کوم سوالونه دي.
اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ رابطه له آغلی صافی سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته راواخلو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې پته کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري دازما حق دی خبرونه روانه د زموږ ملمنه غالي ګلالي صافي لمر سره بیرته د ټلیفون لاله وصل سوي ده. غالي صافي تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني ز فکر کوم چې په شبکې کوم ستونزه وستاس ټلیفون قطع سو.
زه پیګم چې کوم ځای نه زما خبرې قطع شوي. تاسو د انجنیرو مکتبونه او یاد کار د کوز کار پوانتونو تړل آیا دا د دې خپل تصمیم دی؟ اقلا یو وارې د دې واضح وایي چې په کوم اساس باندې دغه تصمیم نیول شوی دی. ما ته کله کله داسې بریښي چې فقط دې دغه څوک چې دغه تصمیم نیسي دا کوم چیرې ګراوګان اوسېږي. آیا یو مرجع دی چې دې باندې دونه فشار راوړي چې دغه کار وکړه څو دغه وطن طبیعي خواته لاړ شي؟ زه ډېر باور نه کوم چې یو عاقل چې په دین وایي موږ شرعي اصول سره برابر نظام غواړو اسلامي نظام غواړو. په اسلام کې څه چې منع نه اوسي څه چې په قرآن کې منع نه دی لیکل شوی نه دی منع هغه روا دی. نو وخت چې د جلۍ مکتب ته تلل یا د ښځې کار کول کوم چیرته منع لیکل شوی نه دی دته په کوم بل شرعي حق باندې ته ځان ته اجازه ورکوي چې هغه منع کړي. مطمئن یم د دې کورنۍ د ډېرو مشرانو بچیانو مکتب ته ځي لورانې فاکولټو ته ځي نو ته چې ځان ته ښه غواړي ولې ولس باندې خطا کوي؟ د ښځو د حق په مقابل کې دی واقعا ظالمانه برخورد کوي. متاسفانه کله کله دې ته هماسې چې ستاسې مېلمنې وویلې چې کله کله ورته د دودو داسور یا د کلتور موضوع مخکې کوي. زه بالکل د دې خبره نه رادوم د دې خلکو خبر چې وایي کلتوري جنبې هم لري. موږ اوس هم داسې کورنۍ شته چې خپل لور ته اجازه نه ورکوي چې د کور د باندې وځي مکتب ته نه پرېږدي. نو ته خو د مکتب فعاله که هغه څوک چې خپل کورنۍ مسایل یا د کلتوري وای هر څه چورته وای کلتور خو ورته نه ویل کېږي رواجي ورته وای دا هغه په اساس باندې خپل لور ته مانې کېږي هغه خپل شخصي زړه. اما په څنګ کې همسایه غواړي لور ښوونځي ته لاړه شي ته نو د هغې خپلې پاغې باندې تلفی دا بالکل یو بهانه ده. دا یو بیخي یو داسې یو دلیل دی چې هېڅ توجه کېږي نه. متاسفانه دا استفاده کول چیرې چې دین ستا ته اجازه درکوي آیا کلتور پوښته ده؟ ایا ته مسلمانی که د کلتور سره که ته قرآن بولنه که ته کلتور باندې کلتور خود خلکو جوړ شوی کار دی که چې نن دوری او رقم چې کلتور تغییر وکړي اما دین خو تغییر نه کوي اسلام خود قرآن تغییر نه کوي. هغه شی چې اصل دی لاره لاړ شه دا صحیح شی خپله اصلاح کېږي. ته په کلي کې ته مکتب جوړ کړه لکه مثلا راغله هغه حق دی څه چې ته سوه نور ته په خر کې ته پانت خلاص کړه.
بله آغلی صافی ستاسی آواز قطع سو. فکر کوم چې که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ نو بس تاسو غږ سم واورېدل سي. ستاسی غږ اوس هم قطع وصل راځي. تاسو خپل ځای ته که لږ تغییر ورکړئ کېدای شي چې موږ ستاسو غږ سم واورېدای سو.
اوس برعکس هم شو؟
بله اوس بیخي سم شو. مهرباني آغلی صافی نو ستاسو خبر بل پښتنه کوم تاسو د شوزو د کار یادونه وکړه چې د شوزو کار ډیر مهم دی او د یو مملکت د پرمختګ لپاره دوی باید کار ته پریښودل سي. شونځي باید پرانستل سي چې ټول انجونی ولاړ سي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره پراتلونکي کې وانډه واخیستل سي. په دې ورستۍ کې دغه د ملګرو ملتونو د کار او د شوزو پر تاګ باندې د طالبانو د بندیز په اړه باندې که یو څو خبرې وکړو. ستاسو په نظر په افغانستان کې د مرستو په ویش کې د ښځو ګډون ولې مهم دی؟ دا خبره ولې دومره جدي ملګرو ملتونو ونیواله؟ آیا فکر کوئ چې دغه خبره د افغانانو دود ته هم مهمه ده چې باید کورنیو ته د ښځو لخوا مرسته ورسول سي؟ که فکر کوئ چې نارینه هم دغه کار کولای سي؟
تاسو ګورئ افغانستان متاسفه جنگ ځپلې واده په دې څلور څلوېښت کالو کې دومره کورنۍ دي چې خپل ځوانان یې د لاسه ورکړي خپل نارینه وګړي د لاسه ورکړي دي. داسې کورنۍ شته چې مثلا زما په یاد دی چې زموږ یو وکیل و هغې ویلې چې زما کور کې یو شتنې کونډې دي. هغه صحیح دی چې وکیل پیسې درلودلې هغه یو شکونډو کولی شي ښه ژوند وکړي نه یو شکونډې چې د ورېرو ونه پرېږم د ورونو د کاکا د زامنو دا ټول راته حساب کړل. داسې فکر کوي چې په کلي کې څونه کورونه دي چې همدغه رقم د سر سړی چې د نارینه دی هغه نه لري او ښځې د هغې کور مسولیت په غاړه اخیستی دی. تاسې دغه ښځې څه رقم په دې جامه کې ورته امکانات د ژوند برابروي؟ کار ته یې نه پرېږدي. که کومه مؤسسه د غدایي پیسې ورته راوړي اقل نه مګم لاس ته نه رسیږي، نو دا خبره چی ته مجبوریږي د خپل د فحشا او تنفروشي ته یو زمينه برابرول شي. څنګه کولای شي ته خو نه ځانته مسلمان وای، بل خو نه به وای چې زما کلتور دا دی چې خزه باید ډیره پاسات راوسیږي، بل خو ته خزه د بیکاسا او بی سرپرست ژوند لري، او د بل خو نه تورته او پرلای لري نه لګي چې د دې ته کوټه لا شو ته غذایی مواد ورسوي یا مثلا کومه کوله ورسوي. دا څنګه ممکن دی؟ آیا ته پیږي چې په دغه شرایطو کې چې افغانستان دی او دغه شرایطو کې چې اوس متاسفانه د 28 میلیونو نه پورته خلک ابتدایي مرستو ته ضرورت لري، ته څنګه کولای شي چې دغه مرستې په دې 28 میلیونو کې به څونه میلیونه ښځې اوسېږي چې د دغه مرستو ضرورت ورته احساسېږي؟ څنګه کولای شي د نارینهو په لاس دغه ښځو ته لاس په لاس کومک ورسوي؟ د یو خوا نه ممکن دی چې دلته یو ګناه مرتکب شي، ممکن دغلته یو پیښه وشي، ممکن دغلته دغه سړی د دې ښځې نه سوی ځانې خدا نه خسته یو غیر اخلاقی برخورد در سره وشي، نو د یو خوانه اسلام ټینګ کړه، بل خوانه ته دود دي ټینګ کړه، بل خوانه به ته وایي چې نه ښځه دې دغه کار نه کوي، پرې دې زه لاړ شم زه نارینه، هغه د فلاني ښځې چې په دغه کور کې ده او هیڅ سرپرست نه لري زه کور ته دننه شم او ورته کومکي مواد ورسوم، دا به څنګه ممکن وسیږي؟ یعنی دلته یو یعنی زه د نقص کارونه دي، یو خوانه خپل ځان ډېر با ستر مسلمان وای او بل خوانه د خلکو خوځو ته دونه بي ستي کوي چې هغه بیچاره مجبوره وي چې یو نارینه ته لاړ شي او هغه ته وزرو کې زریو کې چې ته زما دغه درخواست قبول کړه چې زه دغه هلته راشم د دې کومکونو استفاده وکړم. بالکل کومکونه د ښځې په لاس کوزو ته رسول دا یو ډېر معقوله کار دی. بله خبر دا ده چې دغه ښځه چې کومک رسي ده هم یو ماش اخلي، دا هم شاید یو سرپرست ښځه اوسېږي، د دغه ماش نه عمره رعایت وکړي، خپل بچیان ته ډوډۍ ورکړي، نو دغه حق د دې ښځې دی. همغسې چې نارینه په ټولنه کې حق لري، ښځې هم حق لري، همغه حق هم چې د نفس ایستلو حق لري، ډوډۍ خوړلو حق لري، د عبادت حق لري، د تحصیل و تعلیم حق لري، د کار حق هم لري. نو په کوم اصول باندې، په کوم قانون باندې ته دغه حق نه اخلي؟ نو بین المللي ټولنې خپل هغه چاته چې ټاکس ورکوي هغې ته هم جواب ګوري. دې خونه وایي چې تاسې ټاکس راکړئ چې زه دغه مملکتو ته چې ډېر فقیر دي لکه افغانستان کومک کوم، اولته به یې خلک وایي چې موږ ول هغه خلکو ته کومک کوو هغوی خو اصلا ښځې په رسمیت نه پېژني، ښځې ته ډوډۍ نه ورکوي، ښځې ته مثلا کار نه ورکوي، ښځې ته ژوند نه برابروي. معلوم ده هغې خپل هوادو باندې خپل په حکومتو باندې فشارونه وردی. دلته یو د دنیا د دود او یعنی دا د ګرفت مسله ده، ته وخت چې ضرورت لري کومک ته، موږ هم غواړو چې دا کومک وشي، دغه کومکونه باید هم قطع نه شي. نو بل خوا ته هغه څوک چې تا ته کومک درکړي هغې ته هم یو مخ پرېږدې چې هغه خپل د ټاکس ورکوونکو ته وویل چې زه دغه پیسې چې تا نه اخلم دغلته د دغه یتیم مظلوم کونډې او د نجونو د مکتبو یا د خوراکه موادو د ویشل دپاره تقسیموم. نو داسې خو لیکي چې دوی فقط وایي چې زه هر څه چې غواړم زما په خوله زما په فرمایش او زما په دستور باندې ته ما سره وکړه او زه ستا ته هېڅ مسؤلیت نه لرم. که وخت چې د خلکو خېټه نه شي مړولی یا دنیا ته د لاس وکړې په هفته کې 30 میلیونه ډالر درته کرا نه شي، فکر کوم چې جنازې به ټولولی ونیشي د سرکونه. نو وخت چې هغه شي ته ضرورت لري باید بین المللي قوانینو ته، بین المللي اصولو ته باید احترام وکړي، او هغه شیان چې د خلکو غواړي باید ورته لبیک وایي. که بیا هم د ښځې کار په قانون کې په قرآن کې ویل شوی چې ښځه قطعا لکه د حقوق د غوښتنې غوندې حرامه ده، موږ ویل چې ښه قرآن په لیکلې ده سم دی، کله چې په قرآن کې درته نه دي ویل شوي نو ته د کوم ځای نه ده حرام وایي، د کوم ځای نه ته دا منع وایي؟ دلته یو زه فکر کوم چې دلته ډېر غیر یعنی حتی خطر د دې دی چې د استخباراتي شبکې اوسېږي چې دلته د دې منځ کې حتی فعالیت لري، او دغه غیر مستقیم یا مستقیم یا شعوري یا غیر شعوري دا نور هم پکې ښکېل دي.
آغلی صافی، تاسو د خپل خبر پر مهال باندې د شذو د کار او په د مرستو ویشلو په برخه کې او اهمیت ته اشاره وکړه. په دې برخه کې طالبان ویل دي چې نړیوال باید د دې پر ځای چې پر دوی انتقادونه وکړي، د هغو مشکلاتو یا مسایلو ته باید پام وکړي، لکه د ویزو د محدودیت لری کول پر طالبانو باندې او د دوی د سفرونو محدودیت لری کول، او همدارنګه د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ بیرته پرانستلو موضوع ته باید پام وکړي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه یو اساسي موضوع ده چې باید نړیوال دغه خبرو ته پام وکړي، که دغه حیاتي موضوع ده چې طالبان د افغانانو غشتونو ته غوږ ونیسي او په افغانستان کې د نن ستونزې اول باید حل کړي؟
زه فکر کوم که دغه د ښځو باندې محدودیتونه وضع کول د سلاح په توګه دوی د خارجیانو په مقابل کې استفاده وکړي، دا د طالبانو زما په نظر ډېر یو بېغیرتي شي. ته چې خپل ځان، خپل قانونیت، خپل مشروعیت د ښځو د محدودولو په وسیله ځان ته کمایي کې، دا کمایي به ډېر شرماور کمایي وي. دلته عجد دي نشته چې ښځې د کار منع کړي، عجد دي نشته چې پوهنتونونه وتړي او مکتبونه وتړي. بهتره ده چې ځان د اصولو سره سم ځان ته مشروعیت پیدا کړي، ملت ته رجوع وکړي، د ملت نامه خپل مشروعیت واخلي، خپل ځان د قانون په چوکاټ کې برابر کړي، نو نړیوال مجبور دی چې تا په رسمیت وپیژني. که ته چیرې خپل مشروعیت په جبر، په خپل ولس باندې په جبر او په غیر اصولي کارو باندې غواړې بلاسته راوړي، معلوم ده نه به د ملت ته په رسمیت وپیژني، نه به نړیواله وپیژني. دلته دوی ته بالکل تجدید نظر په کار دی. دوی ته بېخي لازمه ده چې ځان په معیارو باندې سنبال کړي او خپل د هغه خواسته چې لري، چې مثلا د پیسو کنګل شوو پیسو خلاصونی یا مثلا پر رسمیت پیژندل، دا د باید رسمي لارو نه مختلف شي تر څو پر رسمیت پیژندل شي. نو دا چې مثلا د ښځو په ژوند باندې دونه فشار راوړي چې د دې فغان ټول دنیا ونیسي او دنیا ته داسې مجبور کړي هغه ته ضرورت نه لري. فکر نه کوم چې دنیا افغانستان ته ضرورت لري. افغانستان آهسته آهسته د خلکو د یاده وزي. د هغه په یاد مې دی چې کله د مجاهدینو د حکومت نه مخکې حکومتو ټولو فکر کاوه چې روسیه به تل په افغانستان کې اوسېږي او موږ به د دې حکومت دوامداره حکومت ولرو. تاسې ولیدل کله چې یو ملک خپل منافع په یو ځای کې ونه ګوري، هغه ملک خوشي کوي او هېڅ ورته نور اډم نه دی او علاقه نه لري. دغه هېوادونه هم که وګوري چې منفعت په افغانستان کې نشته، مالدار زمونږ د هغه چې د فارسي او زغه د چاشق ګل ریمانیست اتمن دی خپل لاره نیسي او ځي. کومکونه مطمئنا تاسو ته بیا هم وایمه، دا کومکونه اوس کیږي، دغه غنیمت دی، خلک اقلن یو ګولۍ ډوډۍ لاسته راوړي. متاسفانه د دې خطر شته چې کومکونه ډېر لږ شي، خطر د دې شته چې حتی کومکونه قطع شي. نو زه اله من ایمه چې د دې ټولو بدبختیو سزا بیا ملت ونه ګوري. تاسی مطمئن اوسئ چې د نړۍ په تغییر کې دا د جنگ د اوکراین ډېر طولانی شو، یعنی په تمام نړۍ کې په د اروپایي هېوادو کې حتی احساسېږي چې خلک ناراضه دي. نو دا کومکونه به همیشه د افغانانو د افغان ملت سره نه اوسېږي. که دغه هفتې څلوېښت میلیونه راشي، ګرچې دا پیسې هم متاسفانه زه متاسفه ایمه چې اتیا فیصد نه ډېر بیرته په مصارفو باندې مصرفېږي، چیز مقدار چې پاتې کېږي هغه بیا هم دغه غریب ولس ته یو څه دی. دې دغه افغان خوراکي چې د خلک اخلي دا د صحي معیارو باندې برابرې نه دي، حداقل دي. اقلن دغه حداقل کومکونه هم که راونه رسېږي، خدا نخواسته مونږ به د دې شاهد اوسېږي چې په کلونو کلونه به ماشومان د خورزاکی دلیل عقدمندگی دی فکری او جسمی ولری چې دا پروسه بیا په شلو کالو کې نشي برته ترمیمه ولای. یو ماشوم که د پنځه کلنۍ پورې سمه غذا وانخلي، د دې ژوند د آخر د عمره پورې معیوب دی، هم فکری معیوب دی، هم جسمی معیوب دی. تاسو وګورئ چې څونه معیوبین به په دې ټولنه کې تولید شي چې د دې ټولول دې ته زمینه د ژوند برابرول میلیونونه او میلیاردونه باندې به بیرته تاسو پوره کولی، هیڅ حکومت به یې نشي پوره کولی. هیله من یم چې هر څه زر د دې ټولو بدبختیو مخه ونیول شي، مخکې د دې چې لوی بشري ناورین مخته راشي. دا خلج ډېر په غرور باندې راغلي او فکر کوي چې موږ رښتیا امریکا ماته کړله، داسې نه شي چې نور به ولس داسې ماتې چې نور به په خپل پښو درېدلی ونشي.
آغلی صافی، تاسې د خپلو خبرو په جریان کې د بې عدالتۍ یادونه وکړه او دا خبرې مو پر همدغه ټکي باندې راوڅرخولې چې بې عدالتۍ باید نه وي او عدالت عملي سي. دا خبره همدارز د طالبانو مشر هم وکړه مولا هبت الله خونزاده په دته په منسوب یو پیغام کې چې ذبیح الله مجاهد د تیر چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. په دغه پیغام کې هبت الله خونزاده ویلی دی چې عدالت د حکومت د بقا ذریعه ده، د ظلم سره حکومت نه پاتې کیږي. د همدارز ویلی دی چې یو مظلوم په محبس کې ناست تی پرته لکم جرم وهل او زورول نو د دوی او الله ترمنځ حجاب او پرده نسته. که عدالت وو بیا به بقاوی، او که عدالت نه وو بیا نو ظلم پیدا کیږي. کله چې د طالبانو خپل مشر دا ډول سرګندونی کوي او وایي چې په د طالبانو په حکومت کې عدالت نسته او په محبسونو کې خلک تر ظلم او شکنجه لاندې دي، نو خلک باید چاته ورسي، چاته مراجعه وکړي؟ عادي افغانان باید کومې خواته مخواړوي؟
متاسفانه نو بیچاره افغانان به چیرته لاړ شي وخت چې په حکومت هغه قواده چی مسئولیت لري د افغان وګړو د مواظبت، د مسئولیت، د عدالت، د خجوان برابرول د پاره. نو چا تلار شي کله چې در باندې ظلم کیږي باید حکومت تلار شي. نو کله چې حکومت ظلم کوي فقط داسې پاتې کیږي، همدومره پاتې کیږي چې فقط پناه خدای ته ایسي او چې هر څه کیږي نه. یعنې دلته چا ته سړی ځي هغه خپله حکومت دی، حکومت باید مسئولیت واخلي، یا دی حکومت وکړي یا دی وایي چې زه حکومت نشم کولی. پریږدي د هغه چاته چې هغه حکومت کولی شي. په حکومت کې دی باید زما په نظر دا رقم لیکېږي څو چې ټول خلق د ځان په حکومت کې ونه ګوري، یعنی باید واقعي چهره د خلکو اوسېږي. حکومت اصلا څوک چې یو رعیت ونه لري هغه حکومت نه دی. دی د ځان ته رعیت کمایي کي، ته چې رعیت ونه لري ته حکومت نه یې. وخت چې ټول درنه ناراضه اوسي ته د چا حکومت یې؟ بهتره دا ده چې دی باید ځان ته اول رعیت پیدا کړي، او رعیت د عدالت لپاره باید قانون ته سړی مراجعه وکړي. وخت چې قانون نه اوسېږي، حکومت نه اوسېږي، نو هېڅ مرجع بل د عدالت خواهي نشته. بین المللي ټولنې ته به څونه وایي؟ تاسو فکر کوئ چې د بین المللي ټولنه به دونه د افغانانو د غم مړی چې د هر چاکور شاته لاړ شي ورته ووایي چې تا سره ظلم شوی که نه شوی؟ تاسو د څو ټویټر او د فیسبوک پاڼې که سړی وګوري، هغه خل دي چې هغې د سلسي انټرنټ ته لري، تلیفونونه لري، سمارټ فونونه لري، کمپیوټرونه لري چې هغې خپل غږ د خپل تلیفون او یا د کمپیوټر د طریقه چاته رسي. ایا زراو خل دي چې هغې اصلا الف با باندې بلد نه دي، هغې نشي کولی خپل غږ نړیوال ټولنې ته ورسي. بهتره دا دی چې هر څوک چې غواړي زمام د حکومت په لاس کې دی، هغه مسؤول دی، هغه د خدای څخه مسؤول دی، بنده ته مسؤول دی چې باید د خلکو امنیت او عدالت خپل حکومتداري کې ټینګ کړي. بغیر د هغې د بربادۍ او تباهۍ سره سم خپل هم بربادېږي او خپل هم فنا کېږي. متاسفانه به ملت داسې یو کاندې ته وشي چې بیا به نو د هغې ټولول ناممکنه وي. یو ښه مثال ګورئ، دا هېوادونه چې پکې کورني جنګونه دي، دلته بغیر د بدبختي نه بل شي نشته. موږ چې وایو چې باید جنګ بېرته ځانه شي، یعنې هېڅ جنګي ټولنه زه غندمه په دې شرایطو کې ملت نور توان د جنګ نه لري. قرباني موږ د تقریبا نیم قرن ورکړي دي، دا کفایت کوي. هر څوک چې غواړي افغانستان کې یو ښه نظام راشي باید کینی مشوره وکی بل لاره نشته. د مشورو په اساس باندې باید سره راټول شي او یو پرمختللی او په قانون سره برابر نظم او حکومت ولی رامنځته کی.
ډیره ډیره مننه آغلی ګلالی صافی چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د داز ما حق دې خبرونه وخت هم نور پات رسیږي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شالو پخار کی جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کی دا کشالی بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو کد لیڈر نا تور خامر نوے جو کہ خود بھی نا فتوینا خرچی دی نظرینا خرچی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی شہیدانو ل شہیدانو